افغانستان کې د سحر شپږ بجې سوی د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د وری حمل 28 د اپریل 18 د روژې مبارک میاشتې 14 د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې 19 بحث خپرېږي. د راپورونو تر معرفي مخکې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. بادغیس کې د قران کریم د یوې نسخې د سوځولو په تور د یو کس د وژل کېدو په اړه ضد او نقیض څرګندونې کیږي. بادغیس کې د طالبانو امنیه قمانداني پرون په یوه خبرپاڼې کې ویلي، دغه پیښه د قادس ولسوالۍ دار بابانو په کلي کې هغه وخت شوې چې یو تن چې قران کریم یې قصدن سوځولی وو او له سیمې د تښتېدو هڅه کوله، د یو بل کس لخوا د وسلې په مټ وژل شوی. خو ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس چې رواني حالت یې هم سم نه و، د تناره تر څنګ له خپلې ښځې سره چې له روژماتې مخکې قرآن لوست شخړه کوي، چې په نتیجه کې قرآن تناره تولیږي او سوزي. د دغو سرچینو په خبره د سیمې ملا چې له دغې پیښې خبریږي طالبانو ته خبر ورکوي او طالبان دا کس له ځان سره بیایي. د دغو سرچینو په خبره طالبان دا کس وژني او مړی یې کورنۍ ته ورکوي. دا ګرانه ده چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید شي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په اعلامیه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تر بل امر پوري تعلیمي مؤسسې وتړلې. ویل سوي دغه پریکړه د مؤسساتو پر یو شمېر فعالیتونو تر ملاحظاتو وروسته سوي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. تر بل امر پوري د تعلیمي مؤسسو د تړلو پریکړه داسې وخت کېږي چې طالبانو نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي. دغه راز نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي. د طالبانو دفاع وزارت د ټولو اړوندو ادارو او جزو تامونو مسؤولانو ته امر کړی چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې دي د خوښۍ ډزې نه کوي. د طالبانو لوی درستیز په صحیح الدین فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر پرون رسنیو ته استولې، د طالبانو ټولو غړو ته امر کړی چې هوایي ډزې دې نه کوي او د خلکو لپاره دي د اختر په ورځو شپو کې د امن فضا رامنځته کړي. نن د روژې 14 ده او اختر ته یوازې یو څو ورځې پاتې دي. تر دې مخکې د طالبانو وسلولو په اخترونو او نورو مهمو مناسبتونو کې هوایي ډزې کړي چې په ځینو کې عامو خلکو ته هم زیان رسېدلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سوډان کې د پاوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ځواکمنې ملیشه ډلې ترمنځ په شخړو کې د مړو شمېر 380 او د چاپیانو 1,116 ته زیات شوی دی. دغه شمېر کسان د پنجشنبې له ناوخته په خرطوم، جنوبي کوردوفان، شمالي دارفور او نورو ساحو کې وژل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سوډان پلازمینه خرطوم کې چې 6 میلیونه کسان پکې ژوند کوي، روغتونونه د تیرو 2 ورځو جګړو له کبله ډک شوي دي. د 9 روغتونونو له ډلې په زیاتو هغو کې کافي وینه او نور طبي وسایل نه پیدا کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یکشنبه په مسکو کې د چین له دفاع وزیر لی شانګپو سره وکتل او دواړو د چین او روسیې ترمنځ د پوځي همکاري ستاینه وکړه. دواړو هیوادونو ویلي چې مشارکت یې سرحد نه لري. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ تیره میاشت په مسکو کې له پوتین سره کتلی وو. د رویټرز اژانس په وینا لیکلي چې مسکو د 2022 د کال په فبروري میاشت کې اوکراین ته لسګونه زره سرتیري استولي. روسیه او چین خپلو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړې کړې دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر پرون راپور ورکړی چې د روسیې وسلولو ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی مدافعانو پر سنگرونو په لسګونو حملې کړې دي. دغه دفتر وایي د روسیې قطعاتو ته سخت زیانونه اوښتي خو نور جزئیات نه دي ورکړي او د دغو معلوماتو کره کول ناشونی دي. د اوکراین پوځ وایي د بخمود او مارینکا په شاوخوا کې د روسیې لږ تر لږه 15 حملې په شا تمبول شوي او د جګړې لومړۍ کرښه نه ده بدله شوې. تېرې یکشنبه د ارتودوکس عیسویانو د ایستر اختر د رخصتیو پر مهال د اوکراین په نورو برخو کې هم جګړه روانه وه. د میکولایف پوځي مشر ویتالی کیم پرون ویلي د روسیې د توغندیو په حملو کې 2 تنکي زلمیان د شپې په مخه په دې جنوبي سیمه کې وژل شوي دي. د هندوستان غوره لیګ IPL په 23 سیالۍ کې راجستان ګجرات لوبډلې ته د 3 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې پرون ماښام ناوخته وسوه، ګجرات د 2 وکټو په تاوان د 178 منډو هدف ټاکلی وو. که څه هم په دې سیالۍ کې تر وروستۍ شېبې د لوبې اړخ نه معلومېدی، خو د شیمرن هیټمایر او سانجو سامسون نیمه سلیزو راجستان ته یوه بله بریا ورکړه او د نمرو په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي نور احمد ته په لومړي ځل د لوبېدو موقع ورکړل سوه. هغه په خپل لومړی اوور کې د سامسون وکټ واخیسته او بیا یې په 2.2 اوورونو کې 9 منډې ورکړې. دغه راز راشد خان هم په دې سیالۍ کې 2 وکټې وسوځولې. هغه په 4 اوورونو کې 6 منډې ورکړې. ټاکل شوی چې نن رویال چیلنجرز بنګلور له چینای سوپر کینګ سره سیالي وکړي. خبرونه مو د شپږو بجو په 1 ساعت خبرونه کې واوریدل. پوراپورونه کې اوري د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي که د افغانستان لپاره غوښتل سوې بسپنه ترلاسه نه کړي، افغانستان به له داسې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څه باندې 2 لسیزو کې ساری نه و لیدل سوی. په دې اړه د یوه متخصص څرګندونې هم خپروو.
د وچکالی په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کیږي، په بعضو مواردو کې حتی له منځه ځي.
دا هم اوري چې د کابل ځینې اوسیدونکي وایي د خپل سرو هدیرو جوړول زیات شوي چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو یوه مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا 1000 افغانان په کراچۍ او د سند په نورو زندانونو کې بندیان دي.
په کراچۍ او د سند په بیلابیلو ښارونو کې دا مهال 300 پولیس شاوخوا افغانان چې دي بندیان دي. په دې افغانانو کې اکثرو چې کومې قضیې دي د عدالت لپاره پوره شوي دي.
کندز کې د دیګونو او حلبي لوښو جوړولو پر صنعت هم راپور خپرو.
په دې کارخانه کې موږ د لکار کو دارمنو وبکړي او تولید د خپل وطن نه ده او دیګي جوړی سره دغه مشکلات د زغاري قیامت دي سره.
په سیمه ایزو مسایلو کې اوري چې ایران څو کسان په 2000 لدی کال کې د یوې اوکراینی الوتکې د ویشتلو په پیښه کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی او په بند محکوم کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې کونیز بحث کړیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې تر شر اغلاست ورزید راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي چې هغه مالی سرچینې چې روان کالي افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د بشري مرستو لپاره غوښتنه کړي تر لاسه نه کړي، دا هیواد به له داسې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څه باندې 2 لسیزو کې ساری نه لیدل سوی. په عین حال کې د چاپیریالي مسایلو کارپوهان د قحطۍ یو مهم عامل وچکالي بولي او وایي د کلونو وچکالي په دې هیواد کې د خلکو اقتصاد په تیره د هغوی چې په کرنه او مالداری بوختي ځپلای دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په داسې حال کې چې مالی سرچینې د اوچې دو په حال کې دي، د دې ډیر خطر شته چې افغانستان له داسې قحطۍ سره مخ شي چې 15 کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. اوچا دغه خبرداری پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ورکړی او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه په ریلیف ویب پاڼه کې په دې اړه نور معلومات ورکړی او ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخ دي، 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. اوچا ویلي که عاجل مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي، افغانستان به له یوه پراخ بشري ناورین سره مخ شي او زیاتوي په دې هیواد کې اوس دومره خلک د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي چې هغه په نړۍ کې تر ټولو لوړه شمېره بلل کېږي. اوچا همدارنګه وایي د منځنۍ ها د خوارځواکۍ کچه هم په دې هیواد کې بې ساري حد ته رسېدلې او اټکل کېږي چې 4 میلیونه ماشومان، امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې به سږ کال له شدید خوارځواکۍ سره مخ وي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څانګې هم پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو د جدي نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې دي. ډبلیو ایچ او په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې 40 میلیونه کسان له خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت او د خوړو د بحران تر شا ښایي ډېر عوامل پراته وي، خو کارپوهان د قحطۍ یو مهم علت هم وچکالی بولي. د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شو پرله پسې وچکالیو د خلکو پر اقتصادي ژوند ډېره ناوړه اغیزه کړې. په تېره محلي اقتصاد چې د ده په خبره د قحطۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي ډېر ځپلی دی.
د وچکالي په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کېږي، په بعضو مواردو کې حتی له منځه تللې باعث د دې ګرځي چې زموږ هیوادوال هغه کوم سنتي شکل باندې سیزون مخته بیایي مجبوره کیږي چې خپل مسیر د ژوند ته تغییر ورکړي، چې دا ښه کار نه ده.
د ملګر ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي د افغانستان لپاره د بشری مرستو رسولو د پلان د عملی کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.8 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو دریو میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي، چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څخه کم 5.5 سلنه ده. د اوچا په خبره د مالی سرچینو کموالی ډېرې مرستندوی ماسې اړې کړې، چې میلیونونو افغانانو ته په دغو سختو شرایطو کې چې دوی مرستو ته اړ دي د ژوند ژغورنې مرستې کمې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې وویل چې د بودیجې د کموالي له امله په تېره مارچ میاشت کې ونه شو کولی چې 4 میلیونه کسانو ته لازمې مرستې ورسوي، او خبرداری ورکړی چې که په روانه میاشت کې هم مالی سرچینې ترلاسه نه کړي په دې هېواد کې به 9 میلیون وګړي د خوړو له مرستې بې برخې شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي په ښار کې دننه د خپل سرو هدیرو له جوړولو شکایت لري، وایي چې ډیری هدیرې استوګنیزو سیمو ته څیرمه جوړې شوي. په داسل کې چې د دوی په خبره هدیرې باید له ښاره وتلي وي. نور جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
یو ښه ځای ده، یو مثال یو ښه پارک پکې راځي، یو ښه مارکیټ پکې راځي، هلته هدیره ده.
د کابل ولایت اوسیدونکی مجیب الرحمن دی، وایي ډیری داسې ځایونه چې هلته باید د ماشومانو د لوبو ځایونه یا پارکونه وي، برعکس په خپل سرو هدیرو بدل شوي دي. نوموړی وایي که څه هم د ویرې کومه خبره به نه وي، خو بیا هم د چا چې د هدیرو ته نږدې کورونه وي ماشومان یې ویریږي او یوازې له کوره نه وځي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
باید چارواکي مسول چارواکي باید دغه ته ټکی ته ډیره پاملرنه وکړي چې ډیره د کورو منځ کې چې د چا ډیرې څنګه کې کوري وای والا ویری مونږ ویری ګویا د ډیرې په څنګه کې کور ده کنه زی د ډیرې نه لري زی. چارواکي باید دې ته پاملرنه وکړي که چې ادیره د کورو څخه لري یو ځای ورته ورټاکل شي، یو سم ځای ورته ورټاکل شي، یو الته ادیره جوړ کړي، د سې ځای چې آینده کې هغه د استفادې وړ نه وي.
محمد اسماعیل د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، نو موري وای کور یې په قلعه زمان خان کې و، خو دا چې ادیره ورته نږدې و او ماشومان ویریدل کارتیناو ته کډه شو. نو موري ازادي رادیو ته وویل
چیرته چې یو خالی ځای وویني کوم ماشوم پیدا شي یا مړ شي ماشوم، دوی هلته هغه ماشوم خخ کې د هغه څخه کره کره ادیره جوړه کړي. هر ځس کې مړی خخ نه شي، هر ځس ادیره جوړه نه شي، چې هلته کورونه یا کلی د هغه څخه هدیره لري په یو لرې سیمه کې په جوړه شي، نه به بیا ماشومانو سره ویره او نه به مثلا زما په سیر باندې خلک دې ته مجبوریږي چې د یو ځای څخه بل ځای ته کډه وکړي فقط د همدې خاطر باندې چې کور تر څنګ حاضرې.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي هم دا خبر مانی، خو وای نور به چاته اجازه ور نه کړل شي چې په ښار کې دننه حاضرې جوړې کړي او خپل مړي پکې ښخ کړي. دغه ښاروالي وای نعمت الله بارکزي ازادي رادیو ته خبرو کې وویل
د 20 سال گذشته شهر کابل
په 13 کلونو کې کابل ښار غیر پلاني روش کړي، حاضرې او اکثریت نور خاري موارد په پام کې نه دي نیول شوی. خود کابل ښاروالي له خوا شاو خو 400 جری بزمکه موسی سیمه کې پلاني هدیره په پام کې نیول شوې ده.
هدیره ماده نظر گرفته و
نو موږ وايي نور به چاته اجازه ورن کړل شي چې په خار کې د نه جوړو شوې هدیرو کې خپل عمر خه کی. نعمت الله بارکسای د هم وایي چې د ډیرو پخواني هدیرو په اړه هم دوی غور کوي چې ورسته به پریکړه له خلکو او رسنې سره شریک کړي، خو خلک په انتقاد سره وایي چې په موسهي سیمه کې پلاني هدیره د کابل ښاروالۍ د څو کله مخکې خبر ده چې لا هم د عمل بڼه نه ده خپل کړی. د یادونه ته چې د طبي مارک ترڅنګ په افغانستان کې لسیزه جګړه او د میلیونونو کسانو وژل کېدو، د پلازمېن کابل په ګډون د دغه هیواد د اکثر ولایتونو پراخ ځمکې په هدیرو بدلې کړې دي چې کاره اندازې نه ده معلومه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا 300 افغانان په کراچي او د سند په نورو زندانونو کې بندیان پاتې دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې تر کوچني اختر مخکې به ټول دغه بندیان خوشي کیږي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا سل تنه افغانان د ویزې یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سین ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د افغان بندیانو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي منیزه کاکړ تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډیرو دغو بندیانو دوسیې بشپړې شوي او د نورو یې د بشپړېدو په حال کې دي، او زیاته کړه چې که فدرالي حکومت وغواړي د ټولو قانوني پروسو له بشپړېدو پرته هم کولی شي ټول افغان بندیان خوشي کړي.
په کراچۍ او د سیند په بیلابیلو ښارونو کې دا مهال تر سلو پورې شاوخوا افغانان چې دي بندیان دي. په دې افغانانو کې اکثرو چې کومې قضیې دي د عدالت لخوا پوره شوې دي. که فدرل ګورنمنت وغواړي نو هغوی هم د عدالت د امر نه بغیر هم د امر جاری کولی شي د دې بندیانو د ډیپورټ.
اغلی کاکړ همدارنګ وویل چې د افغانانو د نیولو او بندیان نیولو بهیر بشپړ نه دی درېدلی، او زیاته کړه چې په دې وروستیو څو ورځو کې یو شمېر نور افغانان هم د لازمو اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي دي. په عین حال کې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو پر موضوع هم خبري وکړې، او له هغه وغوښتل چې ټول بندیان دې له کوچني اختر مخکې خوشي شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ یا احمد تکل رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې خبرې پخلی وکړ او ویل
دغه راز محترم متقی صاحب له نوموړي غوښتنه تر سره کړه چې د نیکمرغه کښنی اختر تر رسیدو وړاندې د پاکستان په زندانونو کې بند افغان بندیان خوشی کړي تر څو هغوی هوا کولای شي اختر په کور تیر کړي.
خاغلی تکلم درنګ وویل چې په دې خبرو کې خاغلی زرداری د بندیانو د خلاصون ډاډ ورکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پورس په وخت پر کړی خبر پاڼه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د علاقې ور یو لړ مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې په مشخص ډول په پاکستان کې د افغان بندیانو موضوع ته اشاره نه ده شوې، خو ټینګار شوی چې پاکستان یو سوکاله امن او ثبات لرونکی افغانستان ته ژمن دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ یا احمد تکل د غراز ویل لکه چې اسلامي امارات په افغانستان کې واک تر لاسه کړي، په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د جنرال کنسلګری د هڅو پر مټې تر اوسه له 2000 زیات بندیان د پاکستان له زندانونو راخوشي شوي او بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي.
احتمال سته چې په هند کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی چې افغان زده کوونکي پکې زده کړې کوي وتړل سي. هندی ورځپاڼې انډین اکسپرس د جمی پورس په یو راپور کې د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه ښوونځی به د مالی ملاتړ د نشتوالي له کبله وتړل سي او زده کوونکي به هندي ښوونځیو ته ولېږدول سي. سنا کاکړ راپور لري.
هندی ورځپاڼې انډین اکسپرس د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د سید جمال الدین افغان ښوونځی به د بودیجې د نشتوالي له امله چې مخکې به د افغان حکومت لخوا مالی ملاتړ کېده د مې میاشتې په پای کې وتړل شي. د ورځپاڼې په حواله د دغه ښوونځي زده کوونکي به هندي ښوونځیو ته ولېږدول شي. د سید جمال الدین افغان نیسي مسؤلینو په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو له موضوع یوې بخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست له سقوط وروسته د دغه ښوونځي لګښت چې 300 هلوکان او نجونې پکې زده کړې کوي د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېده. نوموړي زیاته کړه چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت هم د سید جمال الدین افغان نیسي مسؤلینو ته ویلي چې د دغه ښوونځي تعمیر دي تخلیه او زده کوونکي دي هندي ښوونځیو ته انتقال کړي، و مغوښتل چې د دغه ښوونځي د دوام او یا نه دوام د وروستۍ پریکړې په اړه په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وپوښتو، خو د یاد سفارت د اړیکو مسؤل د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د سید جمال الدین افغان ښوونځي د تړل کېدو د احتمال موضوع په هند کې هغه افغاني کورنۍ اندېښمنې کړې چې ماشومان یې په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي. د دغه ښوونځي د یو زده کوونکي مور سویره ازادي راډیو ته وویل
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو د ښوونځي خپل کار ته ادامه ورکړي او هغه کورنۍ چې ماشومان په دې ښوونځي کې زده کړه کوي که دا ښوونځی د دې په مخ وتړل شي د هغې برخلیک معلومه وي او په راتلونکو کې یوه لویه ستونزه کورنیو ته رامنځته کیږي.
په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو یو استازی شازیه کوستانی وایي چې د دغه ښوونځي د زده کوونکو د کورنیو اندېښنې په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفارت سره شریکې کړي دي.
کورنۍ اندېښمنې دي او غواړي چې ښوونځی باید خلاص پاتې شي څو ماشومان یې زده کړې وکړي. موږ له سفارت سره جلسې درلودلې. دوی ژمنې کړي چې لا دوه میاشتې شته دوی به د هند بهرنۍ چارو وزارت سره هم خبرې وکړي. د هند بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې د دې ښوونځي زده کوونکي د هندي مکتبونو ته انتقال کړي.
و موږ غوښتل چې د دې ښوونځي له ځینو ښوونکو او زده کوونکو سره هم خبرې وکړو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی اوس مهال 300 نارینه او ښځینه زده کوونکي لري چې تر 12 ټولګي پورې په دری او پښتو ژبو وړیا زده کړې ورکول کېږي. د ښوونځي په 1994 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2018 کال کې پلیسې بدل شو چې لګښت یې د تیر حکومت لخوا ورکول کېده. د یاد ښوونځي د احتمالي تړلو خبر په داسې حال کې د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړي چې د ځینو په خبره د اقتصادي ستونزو او قانوني اسنادو د نشتوالي له امله له زده کړو پاتې شوي دي. په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټې د احصایې له مخې په هند کې له 9 تر 11 زرو افغان کډوال ژوند کوي چې ډیری یې قانوني اسناد او د کډوالۍ کارت نه لري او دریم هیواد ته د تللو په تمه دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم د سیمې په اړه د راپورونو لمخې ایران د پاوز څو تنه غړي د اوکراین د یو مسافر وړونکو الوتکې د غورځولو په پیښه کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی او هغوی په بند محکوم کړي دي. د 2020 کال په دې پیښه کې 1,600 کسان مړه شوي وو. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدای شئ.
ایران د وسلوالو ځواکونو لس غړي په 2020 کال د یوې اوکراینۍ الوتکې د راغورځولو په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په زندان محکوم کړي دي. د ایران د قضایي ادارې د یوې پاڼې له مخې د اوکراین د هوایي شرکت اړوند دغه مسافر وړونکي الوتکې د رانسکورېدو په دې پیښه کې 1,600 کسان وژل شوي دي. د ایران میزان آنلاین ورسپانې د راپور له مخې د دغو ځواکونو قمندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی په 10 کاله بند محکوم شوی او 9 نورو ته د 1 تر 3 کلونو پورې د بند سزاوې ورکړل شوي دي. د راپور له مخې دا قضیه په دې وروستیو 2 کلونو کې په ایران کې یوه تر ټولو مهمه حساسه او پیچلې قضایي امپروسه وه او زیاتوي چې د دغه قمندان اجراءات د دغې الوتکې د رانسکورېدو سبب ذکر شوي چې هغه د وضعیت په اړه بې پروایي کړې او غلط تصور کړی و چې ګواکې د دښمن یو هدف یې انکشف کړی دی. د 2020 کال د جنوري په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت PS-225 الوتکه چې کیف ته په لار و را نسکوره شو او ټول 1,600 مسافر او عمله یې وژل شول. ایران له 2 ورځو انکار وروسته چې رسمن په دې پیښه کې لاس لرل ردول دا ومنله چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو یوه جزو تام سهون په ډزو دغه الوتکه راغورځولې ده. تهران ویلی چې دا هغه وخت چې بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د مهم قمندان جنرال قاسم سلیمانی د وژلو پر سر له متحدو ایالاتونو سره کړکیچ او شته رسیدلی و. د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې اکثر وژل شوي د ایران او کاناډا اتباع و خو 11 اوکراینیان هم پکې شامل وو. د دغې پیښې د قربانیانو کورنیو د شفافې څېړنې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. د ایران حکومت د هر قربانی کورنۍ ته د 150,000 ډالر تاوان ورکول وړاندیز کړی و خو کورنۍ د دغو پیسو له اخیستو ډډه کړې. کاناډا تیر کال وویل په دې اړه چې د الوتکې له نسکورېدو مخکې د سنجش شوی وي شواهد نه دي موندلي. د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا G5 هم تیر کال په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې ایران باید دغې الوتکې د راغورځولو مسؤول وپېژندل شي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم هر کله کوو. په پیل کې بل ملالی بشیر څخه ووري چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکو رسپانی باستن هیرالد پرون په یو مطلب کې د افغانستان موضوع ته اشاره کړې ده او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یو شرمونکې پیښه بللې ده. د مقاله لیکوال زیاتوی هغه مختصر سند چې د بایدن د ملي امنیت شورا برابر کړی دی ل افغانستان په ګډوډ حالت کې د وټلو پړه پر پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اچوي. خو د باستن هیرالد د مقاله لیکوال د پوینا ناکام وټلو ملامتي پر اوسنی ولسمشر جو بایدن اچوي او زیاتوی هغه د 80 میلیارډ امریکایي ډالر په ارزښت وسلې مهمات او نقلیه وسایط په افغانستان کې پریښودل. د لیکوال په وینا امریکایي پوځیان به لدی چې خپل افغان متحد خبر کړي د شپې په نیمای کې له بګرام هوایي ډګر څخه ووتل. لیکوال ورسته اشاره کوي چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستانه په منسم ډول د وټلو په اړه یو تفصيلي پلان له مشخصو معیارونو سره چې طالبان هم ورته پابند وي برابر کړي وو چې د نری آیات په صورت کې د وټلو د پروسه درېدلای سوای. د مقاله په دوام راغلی خو د ترامپ دغه پلان د بایدن لخوا ایسته واچول سو. د سمندري ځواکونو په خوانی ضابط وارګاس اندروز د کانګرس یو استمایي غونډه ته له افغانستانه د وټلو په باب ویل دا یو غمیز او د شفافیت د نه موجودیت نه توجیه کیدونکي مورید وو. د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو متحدانو ځواکونو تر شل کلن پوځي ماموریت ورسته د 2023 کال د اگست میاشتې په پای کې داسې وخت له افغانستانه وتل چې طالبانو تر هغه دوی اونې مخکې پر کابل ولکټینګ کړی و. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې له افغانستانه د وتلو د څرنګوالي دفاع کړې ده. له هند خبرېدونکو ورځپاڼې اکنامیک ټایمز د امریکا پر قانونو د چین د پانګونې پر لیوالتیا مفصله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پایل کې راغلي د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې د چین ګوچین کمپنۍ دې ته لیوالتیا ښودلې ده چې د افغانستان د لیتیم پر زیرمو 10 میلیارډ امریکایي ډالرو پانګونه وکړي. د اکونومیک ټایمز په لیکنه له افغانستان د امریکا تر وټلو ورسته طالبان چین ته د اقتصادي پانګونې د یو بل قوه سرچینه پسترګ ګوري. ورځپاڼه د خامه پریس په حواله لیکلي د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور د چین د دې کمپنۍ له استازو سره په کابل کې تر کتنې ورسته ویلي چې د چین پانګونه به په افغانستان کې یو سلو شل زره مستقیمو او یو میلیون غیر مستقیمو کارونو ته زمینه برابر کړي. اکونومیک ټایمز یاتوی د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت په اعلامیه کې ویلي د چین ګوچین کمپنۍ هم پیشنهاد کړی چې د سالنګ تونل په و میاشتو کې بیا رغوي او یو بل تونل به باسي.
په کندز ولایت کې د دیګونو او حلبي لوشو د جوړولو د کارخونو یو شمیر څښتنان وایي وطني تولیداتو ته د خلکو لیوالتیا زیاته سوي، خو د اومه موادو او په ځنګړې توګه د ډبرو سکرو د بایل لوړېدو شکایت لري. دوی د افغانستان له حسنوي چارواکو غواړي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بایل راټیټ کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندز کې یو شمیر دیګ جوړونکي وایي د وطني دیګ جوړونې سند دی ودی په حال کې دی، خو د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بایل لوړېدو شکایت کوي. 50 کلن بسم الله چې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د دیګونو او حلبي لوښو د جوړولو یو وړه کارخونه لري، هغه وایي د شمال ختیځ ځینو ولایتونو په بازارونو کې د دوی د تولیداتو مینوال زیات شوي دي.
دلته موږ په بیلابیلو وزنونو کې دیګونه، چای جوشونه، تابی، ډول ډول کاسی او د کالیو مینځلو تشتونه تولیدوو. په یو میاشت کې له 300 تر 500 دیګونه جوړوو. د میاشتې 200-300 دیګونه خرڅوو. درې کاله پخوا موږ د میاشتې 600 دیګونه پلورل، خو اوس یو اندازه زموږ بازار ټکنی شوی دی.
بسم الله د افغانستان له وسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیه راټیټ کړي ترڅو دوی د تولیداتو کچه لوړه کړي او لامل به بیروزګار خلک د کار او روزګار خوندان شي.
حکومت باید پاکستان ته د کباړو په صادرولو بندیز ولګوي او په کور دننه د ډبرو سکرو بیه راټیټ کړي. پخوا موږ یو منسکار په 50 افغانۍ اخستل، اوس یو منسکار په 160 افغانۍ ورانیسو. یو من ارمونی کباړ مو په 500 افغانۍ رانیو او اوس په 300 افغانۍ رانیسو. د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیو لوړېدو زموږ د تولیداتو کچه راټیټه کړې ده.
اسدالله چې په کندز ښار کې د لوښو او دیګونو د پلورلو دکان لري، هغه وایي وطني دیګونه له ښه کیفیت څخه برخمن دي او مینوال هم زیات دي.
اگر اینو از بیرونی باشد در ما فایده ای نداره.
د خارجي دیګونو په پرتله وطني دیګونه له ښه کیفیت څخه برخمن دي او ښه ګټه هم لري. اوس موږ اړتیا نه لرو چې له نورو هیوادونو څخه دیګونه وارد کړو. چارواکي باید د تولیدي شرکتونو ملاتړ وکړي ترڅو زموږ هیواد پر ځان پسې شي.
دی دیګونه او حلبی لوخو په دې وړې تولیدي کارخونه کې لستن او وزګارو خلکو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. څلوېح کلن غلام رسول لګیا ده د دیګونو قالبونه له ویلې شوې ارمنی څخه ډکوي. هغه وایي له لس کالو راهیسې په دې کارخونه کې کار کوي.
په دې کارخانه کې موږ دلته کار کوو، ارمنه وبکوي او تولید د خپل وطن نه ده او دیګي جوړی سره دغه مشکلات داسې زغالي قیمت دي سره اسلامي امانه ده غواړو چې دا کارخانه دغه وطن ده او تولید دغه وطن ده باید دغه زغال دغه شان نور ملکو ته پیونه دي خام مواد هم قیمت شوی دي ډیر
دې کارخونه یو بل کاریګر امیرګل چې د ګونو دی پالشهولو په برخه کې کار کوي هغه وایي د میاشتې 10000 افغانۍ معاش اخلي او خوشاله دی چې په کور دی نه نورته د کار زمينه برابره شوې ده.
دا د فرانده کارخانه کې د ارمنۍ دیګي جوړېږي ولایتو د وسوالو ته انتقال کیږي تر کشور ته چلار سي هم دا کار ده چلار سي مغه جسل په دلته کار وکړي نه ارته 200 300 روپۍ حاصل پیدا د کار خل خپل وطن کې خلک شوړ کړي.
په داسې حال کې په کندز کې د دیګونه او حلبی لوخو د جوړولو د کارخونو څښتنان د اومه موادو او په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي چې له دې وړاندې په شمال ختیځ زون کې یو شمېر نورو کسبګرانو هم د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
ازادي راډیو اوري چې خبرونه هر ورځ څلورویشت ساعت روانې وي. په څو شیبو کې 15 دقیقې اونیز بحث خبریږي چې عصمت څاروانی کوربه دی. خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، مهم خبرونه یو ور بیا وړاندې کیږي. بدغیس کې د قران کریم د یو نسخې د سوځولو په تور د یو کس د وژل کېدو په اړه زده نقیز څرګندونې کیږي. بدغیس کې د طالبانو امنیه قمندانۍ پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي دغه پیښه د قادس ولسوالۍ دار بابانو په کلي کې هغه وخت شوې چې یو تن چې قران کریم قصدن سوځولی وو او له سیمې د تښتېدو هڅه کوله د یو بل کس لخوا د وسلې په مټ وژل شوی. خو ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس چې رواني حالت یې هم سم نه و د تنار ترڅنګ له خپلې ښځې سره چې له روژمات مخکې قرآن لوست شخړه کوي چې په نتیجه کې قرآن تنره تولیږي او سوزي. د دغو سرچینو په خبره د سیمې ملا چې له دغې پیښې خبریږي طالبانو ته خبر ورکوي او طالبان دا کس له ځان سره بیایي. د دغو سرچینو په خبره طالبان دا کس وژني او مړی یې کورنۍ ته ورکوي. دا ګرانه ده چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید سي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په اعلامیه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تر بل امر پورې تعلیمي مؤسسې وتړلې. ویل سوي دغه پریکړه د مؤسساتو پر یو شمېر فعالیتونو تر ملاحظاتو وروسته سوي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. تر بل امر پورې د تعلیمي مؤسسو د تړلو پریکړه داسې وخت کې ده چې طالبانو نجونې تر شپږم ټولګي پورې ته له نور تعلیم منع کړي. دغه راز نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي. د طالبانو دفاع وزارت د ټولو اړوندو ادارو او جزو تامونو مسؤلانو ته امر کړی چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې دي د خوشي ډزې نه کوي. د طالبانو لوی درستیز په سیه الدین فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر پرون رسنیو ته استولې، د طالبانو ټولو غړو ته امر کړی چې هوایي ډزې نه کوي او د خلکو لپاره دي د اختر په ورځو شپو کې د امن فضا رامنځته کړي. نن د روژې شپږویشتمه ده او اختر ته یوازې یو څو ورځې پاتې دي. تر دې مخکې د طالبانو وسلولو په اخترونو او نورو مهمو مناسبتونو کې هوایي ډزې کړي چې په ځینو کې عامو خلکو ته هم زیان رسېدلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سودان کې د پاوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ځواکمنې ملیشه ډلې ترمنځ په شخړو کې د مړو شمېر 380 او د چاپیانو 1164 ته زیات شوی دی. دغه شمېر کسان د پنجشنبې له ناوخته په خرطوم، جنوبي کوردوفان، شمالي دارفور او نورو ساحو کې وژل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سودان په پلازمینه خرطوم کې چې 6 میلیونه کسان پکې ژوند کوي روغتونونه د تیرو دوو ورځو جګړو له کبله ډک شوي دي. د 9 روغتونونو له ډلې په زیاتو هغو کې کافي وینه او نور طبي وسایل نه پیدا کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یکشنبه په مسکو کې د چین له دفاع وزیر لی شانګفو سره وکتل او دواړو د چین او روسیې ترمنځ د پوځي همکاري ستاینه وکړه. دواړو هیوادونو ویلي چې مشارکت یې سرحد نه لري. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ تیره میاشت په مسکو کې له پوتین سره کتلی وو. د رویټرز اژانس په وینا له کله چې مسکو د 2022 کال په فروری میاشت کې اوکراین ته لسګونه زره سرتیري استولي، روسیه او چین خپلو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړې کړې دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا باس د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان په جنوب لویدیس او لویدیس کې د داعش فعالیت او همدارس په شمالي ولایتونو کې د داعش په فعالیت لخبلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. په ورستیو ورځو کې د افغانستان په لویدیس ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې د داعش پر ضد د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د یک شنبه په ورځ د نیمروز لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په درېمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښته شوي او نیم ساعت یې دوام کړی دی. د وویل د عملیاتو په پایله کې د داعش دوه غړي ووژل شول او یو ژوندی ونیول شو. په دې عملیاتو کې د ده په وینا امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی او یو شمېر مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د نشټې لسمی ازادي رادیو ته پر رسیدل یو ویډیو کې ښکاري چې طالب ځواکونه یو کور په نخه کوي او دواړو لورو ترمنځ نشته پیلی شي. په دې ویډیو کې ادعا کیږي چې په سیمه کې د یو شمېر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګیدلې دي، خو کوم ملکی وشل شوی نه دی. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې د امنیتي ملحوظاتو له کبله واخیستل شي یا خپور شي، ازادي رادیو ته وویل نشته نږدې یو ساعت روانه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا په روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد څویم عملیاتو. د طالبانو د استخباراتو ریاست تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي دي. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 28مه ادعا وکړه چې لدې نیټې یو ونې وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په محل د داعش خراسان څنګ دوهم درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څنګ د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وشلې دي. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او د داعش خلاف د طالبانو د عملیاتو پر څرنګوالي لخپلو درنو ملمنو سره ژغی شو. زموږ ملمنه دي سولی او جنگ د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمی او د غرض د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواره. اعظمی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. داعش په خو د افغانستان په ختیځ او کابل کې ډېر فعال وو، خو اوس طالبان عموما په شمالي او لویدیځ ولایتونو کې د دې ډلې د ځالو خلاف د عملیاتو خبرونه ورکوي. د دې معنا څه ده؟ آیا داعش خپلې ریښې غځولې دي؟
او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. داعش په 2014 په اخیر او 2015 کال په اوایلو کې یو ډله وه چې د افغانستان ته خپل څنګه خراسان ولایت باندې ترامالان دي وغځوله. دا غي ورسته دغه دلی د ډیر زیات اولاد سره مخامخ شو. الله ځې اول سره کې دی رهبری د پاکستانیانو سره او دی فکر کاوه چې ننګرهار خپل مرکز وګڼي، چون چې پاکستان سره نږدې دی او دغه تګ راتګ ورته اسانه شي. خو د داعش پر خلاف باندې ټول خواو چې په جنگ کې افغانستان په جنگ خلاف و د هغې پر وړاندې ډېر قوي مبارزه وکړل. د طالبانو په شمول د طالبانو لومړی رهبر چې د داعش پر خلاف باندې ډېر قوي جنگ اعلان کړي اختر منصور و. د اختر منصور د وشل کېدو سره وروسته د طالبانو نوې رهبر حبیب الله خانزاده او د هغه مرستیال سراج الدین اخانی دوی فکر وکړي چې خپل نیرو او قوت په داعش باندې مصرف نکړي او چون چې په افغانستان دولت پر وړاندې باید جګړې ته باید توجه کړې وای نو داعش یې پرېښوي. زما فکر او معلومات دا دي چې په دغه تیرو کلونو کې داعش
لیکن اعظمي صاحب لیکن طالبان اکثرا دا خبره کوي چې دا دوی و چې په ننګرهار کې داعش وځاپه یعنی هغه وخت چې د افغانستان جمهوری حکومت واکمن و.
په دې کې شک نه شته طالبانو د داعش پر خلاف باندې جګړه کول مګر په 2018 کلونو څخه وروسته طالبانو هدي اقل ځینو کړیو په طالبانو کې دا فکر وکړي چې داعش یو نو اغوا کې د داعش تر ډلې لاندې خپل نفوذ په دې ډله کې وکړي او بل اخره وکولای شي داعش یو نو کنټرول کړي شي هغه د اخاني شبکې دا کار وکړي هغه افراد چې د اخاني شبکې سپور نږدې افراد و هغه د خپل ګروپ په پرشو دی د داعش تر چتر لاندې به فعالیتونه کول په دې کې صحیح دی چې ځینې افراد د طالبان شتله هغه واقعا تلله هغه د خپل رهبری سره استماس به ساتي مګر د حقانی شبکې ځینې افراد چې به دای شتله هغه د خپل رهبری سره بیا به هم تماس کوي کاهیان په کم جګړه کې د طالبان سره په دغه کېدل زخمیان کېدل هغه به برته لکېدل او بیا به هم بیا په طالبان کې پاتې کېدل یا برته دای شتله نو دا د 2018 کلونو څخه وروسته د فعالیت دا 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 مسائل روان دیک شک نشته چې داعش په اوسني حالات کې زه فکر کوم په څو ډلو وشل کېدلی شي یو هغه داعش دی چې د داعش د عراق سوریې سره تماس لري او هغه خارجان ډیر دي او هغه واقعا د طالب پر وړاندې باندې یو جګړه کوي او دا وایي چې طالب د امریکا سره سوله کړې دا یو غلام رژیم دی د امریکا سره نیوالی کړې ده فقط د پخوانی جمهوریت چې کوم د طالبان مرسر جنگیدل اوس دوی دا دغه کوي چې د طالب پر وړاندې داعش و جنگیږي. دوم دا دی په دې کوم شک نشته چې داعش د جنو حقانی شبکې افراد هغه د خوا څخه تر دغه نامه لاندې فعالیت کوي او حتی په خپل خپل ګروپ خپل منځنی اختلافات او په واجب باندې ځینې افراد د منځوري نو خپل فعالیتونه کوي بیا د داعش تر نامه لاندې د مسؤلیتونه اخیستل کیږي. نو په دې کې زما فکر دا دی چې هغه اساسي داعش یا هغه اصلي داعش چې د 2015 د اوایلو څخه فعالیت کوي او خارجانو په لاس کې هغه ډېر ضعیف دی. دغه رهبران چې دلته دي هغه طالبان په واقعي ډول د هغې پر وړاندې باندې دغه کوي جنګ کوي هغه وژل کېږي مګر یو غټ څه دا داعش چې په هغه کې ځینې خارجان هم شته لکه د پخواني شرقي ترکستان غړي چې هغه مثلا یوغران دي د چین کې فعالیت کوي هغه او داسې نور ډلې چې د داعش سره حمایت کوي هغه طالبان هیڅ نه وایي هغه عملاً په افغانستان کې په کابل کې پټن ځای نه لري
یعنی د داعش غړي دي خو په کابل کې یا په داسې ځایونو کې اوس چې طالبان پرې خبر دي ستاسو منظور ده؟
بل
نو لوغي د داعش له څنګه سره ارتباط نه لري یا هغه ته وفادار نه دي چې د طالبانو په ضد جنگيږي
هغه نه ټول مسله پدې کې ده چې ما مخکې مول داعش په دوه عمومي کټګوري ویشل کېدلی شي اصلي داعش او بل د هغه داعش چې د اخاني شبکې د مغړو په توسط باندې برابر کیږي او هغه فعالیت کوي هغه اصلي داعش چې زور ته ما غړي کوشنۍ ضعیفه او د دغه سره تماس لري د داعش مرکزی سره چې په عراق سره کې داوی سره تماس لري مګر هغه داعش چې د راهقانی شبکې د غړو څخه د په غړو توسط باندې مختځي هغه کوي هغه ډیر فعال او یو نو راهقانی شبکې د خپل سیاسي اهداف لپاره او خپل شخصي اهداف لپاره به طالبان کې چې کوم مخالفین مخالفي ډلې دي دا غوي په خلاف باندې کاروي او دا د دې لپاره چې فکر
کوم اسامي صاحب آیا عموما دا ویل کیږي چې وسلواله ډلې د یو نه یو هیواد له ملاتړ برخمنې وي او تر هغه پورې پرمختګ هم په خپل جنگ کې او په خپل هدف کې نشي ترلاسه کولای تر څو چې کوم هیواد ملاتړ ونه کړي. د داعش په اړه بیلابیل نظریې شته، البته ډیرو ته سړی دی د سی سی ای یا د توتیه تیوري ویلای شي، لیکن بیا هم چې احتمال شته کوم هیواد کې د شیل دوی څخه ملاتړ وکي یا د دوی فعالیت د کوم هیواد په ګټه دی،
دا ډیر مشکل سنون سب چې او دی ویلای شي. چون په دا د 2014 اخیرونه تر اوسه پوری د ایش په اړه باندې ډیر زیات څه د نفس راپورونه د ایش په ویلو کې داسې هم حملات کول چې هغه تقریبا په سیمه کې د هر هیواد خلاف باندې و، د پاکستان نه شروع روسیا چین ایران د هر دل د هر یواد خلاف امریکا ا د افغان دولت البته نو د هر
لیکن وس تاسو مخکې اشاره وکړه چې وس د داعش په افغانستان کې د جنگ لپاره دا پلمه ګرځوي چې طالبانو له امریکایانو سره سوله کړې ده یا حکومت دوی ته سپارلې ده. که تاسو د طالبانو حکومت وګورئ او د پاکستان حکومت وګورئ یا د منځنۍ آسیا یا د نورو هیوادونو شاوخوا حکومتونه په نظر کې ونیسئ او له طالبانو له حکومت سره مقایسه کړئ، د داعش سره کوم یو ډېر ایدیالوژیک نظر نیسئ؟ فکر نه کوئ چې تر نورو بیا هم د طالبان ورته نږدې دي؟ نو ولې د طالبانو په ضد جنګیږي، ولې د نورو په ضد نه جنګیږي؟
سروان سر په دې کې شک نسته چې د طالبانو ځینې افراد نظریاتي ډول باندې د اشته ډیر زیات نشدي تر پسیمي وادونه کې په هغه ادب کې اکټرز کې چې په وان سان کې ډیر زیات نفوس لري هغه طالبان دي چې د اشته سره ډیر نشدي والی لري، بل خصوص د اقانی شبکې. زه فکر نه کوم چې داعش دی د بل داسې واد سره چې هغه دی په افغانستان کې فعال دی یا یو رول لري د هغې سره ډېر زیات فعالیت ولري. تاسو وګورئ داعش ډېر زیات فوکس پر افغانستان باندې کوي او زما د هغه کوم عملې چې تر اوسه پورې د داعش تر نامه لاندې شوي دي دا ډېرې عجب غریب وي. په دې کې څو اهداف زه فکر کوم دا مخته وړي او دا ډیر ژر تغییر کوي، یعنی یو کنسیسټنسي یا تداوم نه لري په دې کې، یعنی ډیر ژر تبدیلیږي. داعش د طالبانو تر اتاک نه وروسته یو غټ حمله مثلا په امریکایانو باندې و چې په کابل میدان یې وایي کې وسول، دومره نږدې حمله چې و هغه په کندوز کې په شیعه مسلمانانو باندې وسول چې هغه دی ویل دا یو غور کړی دی او دا چین ته مسیج شي دا یو وران د اشتراک کار کوي. دریم په کندهار کې و به ورسته دا غره کم په طالبانو پر ځینو افراد باندې ډیر عجیب هم له وسولې، نو دا عملو ته په کتو باندې یو پټرن یا یو دغه نه جوړی شي سړی دی فکر وکړي چې مثلا دا شی یو کنسیسټنسي یا په خپل ادغه کې ثبات لري په خپل عملو او
همدغه مسالې ته په کتو چې تاسو یادونه کوي داش خال حمله کړی دی او اکثره غلچکی حمله دی یعنی ما دلیزه حمله وی، لیکن د داعش د حضور په اړه د افغانستان گاونډي لکه ایران چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه ډیر اندیشنه څرګندوي. دوی تر اوسه پورې په افغانستان کې هغه راز چې طالبان وایي کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري چې هلته دوی کسان و روسی د نورو هیوادونو په ضد او یا نورو هیوادونو ته د افغانستان لاري نفوذ وکړي، نو بیا ولې دا اندیشنه څرګندې شي؟
د دې وادونو غټ تشویش دا دی چې ګورې د اداري واد مختلف اندیشنې لري. د ایران اندیشنې دا دي چې د افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې باندې جنگ کوي او دا مشت تهدید دی، موږ نه غواړو چې موږ هم فکره هم مذهب دي په افغانستان کې تر دغه لاندې اوسي. د چین مسله دا ده چې دلته یو غرانو سره حمایت کوي او د تاجکستان د وبخشي د آسیای مرکزی تشویش دا دی چې په تدریجي شکل باندې به داعش په شمال د افغانستان کې ډیر زیات فعالیت خپل لغه کی او دا به د اسیا مرکزی اسیا یوادونه او روسیه ته لوی تهدید او سرخوږی جوړ شي. په دې کې د دې تشویش د دې چې د افغانستان کې حاکمه ډله طالبان د دغه افرادو سره کومک به وکړي او په یو نو سیاسي دغه ټولز یا افسار په حساب باندې استفاده کی او دا بنته نه چې طالبان د مخته یوسي بلکې د طالبان په غرب کې دوستان چې د دغه وادونو سره چین روسیه ایران سره مشکلات لري هغه به یو نو د پروژې په شکل باندې استعمال کی د دوی لوی تشویش د دغه څخه دی چې زه فکر کوم دا تشویش یعنی د حقیقت نه ډیر لري نه دی. زه فکر کوم طالبان غواړي چې دغه وادن توي چې از مشترک کار وکړي موږ پر رسمیت وپیژنې تر څو موږ داعش په صحیح معنا باندې د منځه یوسو او که نه کوي نو داعش به دلته ځي پر مخ او په دې څخه به د چین روسیې او ایران مخالف هیوادونه ګټه اخلي او داعش به دلته پرېږدي چې لا هم پراخ شي.
بله ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو د 15 دقیقو بحث اوري په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تیر بیا په لویدیزو او شمالي ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو د غزیدو په اړه بحث اوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاسیل ازادي رادیو د 15 دقیقو بحث اوري په دې خبرونه کې د داعش په فعالیتونو بحث کیږي او زموږ میلمانه دي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خوانی ویاند اجمل عمر شینواری او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي. اوس ښاغلی شینواری هم را سره دی ورته هر کله وایم شینواری صاحب د داعش فعالیتونه اوس تاسو ته څنګه ښکاري کله چې جمهوری نظام په افغانستان کې واکمنو فکر کوي هغه وخت داعش ډیر فعال وک اوس چې طالبان واکمن دي اوس دا ډله ډیره فعال ده.
سلام په تاسو قدرمن ملما او درنو اوریدونکو تاسو ګورئ کله چې موږ د داعش د تروریستي شبکې د راپیدایښت په افغانستان کې د تیوا کتنو کو دا جوتکیږي چې د د داعش د پیدایښت سره چې د زمنګ د گاونډي هواد د لارې نه په افغانستان کې فعال شوی وو نو په هغه وخت کې د جمهوریت په وخت کې تاسټولو ته او هوادوالو ته نړیوال ته جوته ده چې داعش د پراخېدو او د عملیاتو هغه توان چې نن لري هغه نه درلوده او د هغه علت او عوامل دا و چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا په ځانګړي ډول د استخباراتو لوی ریاست او د تروریزم سره د مقابلې کم بنسټونه چې هغه تخصصي او مسلکي او
هغه کې وو. تاسو دا خبره په اساس کوي په مغه وخت کې دوی سیمه ساحه تر کنټرول لاندې درلودې لیکن اوس نه لري.
تاسو ګورې هغه سیمه او ساحه چې درلودلې هغه په ډیر کم وخت کې برته تصفیه شوې د ولس پام کاری او د دقیقو اپراتیوي معلوماتو بنسټ باندې نن ک دوی عملا یو اراضي په لاس کې نه لري ولې د دوه پراخېدل او د دوه تکتیکونو تغییر کړی دی په دې چې د دوه د یو مدرن تورېستي شبکې په ډول باندې غواړي چې پرمختګ وکړي چاته د دوی اوسنی کم د خونې او روزنې او د ټرننګونو چاري چې دی هغه اتا آنلاین شوی دی او په عین ترتیب باندې دوی په تکتیکی لحاظ چې څنګه یو د په جګړیز حالت کې یو تعریف لري د هدف ورکه کېدل د دښمن په مقابل کې پایس د دې کېږي چې خپل تدابیر نور هم خه ونیسي او خه
که دیشه دا خبر تریوه حد پریم دا سیوی لیکن که متوجه کردی وی پا خواب دا سی نکیدو چه حکومت یا امنیتی زواکونه دی مخی تردی چه داعش اقدام بکی دوی پی حمله وکری لیکن وست مش امیشه وی نو او آورو چه مخی تردی چه داعش پا کمزای که حمله وکړي، طالبان فوراً بریالی کیږي چې دوی پټنځای کشف کړي او دوی پی عملیات وکړي. یعنی تقریبا هر ځل دوی اول حمله کړي دی.
تاسو وګوره د خپل د داعش د جګړې یا د عملیاتو یو تاکتیک دی، دوی غواړي چې کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي او هلته دو مطمئن شي چې د دوه مورچې نور ټینګ دي، بیا په هغه وخت کې غواړي چې د یو لارې نه خپل دغه ادرس افشا کی چې په هغه کې بیا دو طالبانو ته تا ډیر مرګ ژوبله اړوي. دا مغه په بنسټ ده چې بیا طالبان د دو سره د مقابله یا د هغه اما هغه سي عملیات نشي کولای چې داخل شي، بیا هغه ساحه ته طالبان مکمل انفجار ورکړي. د دې عمل چې د دوه مورچې ډیر ټینګي او د ټول تدابیر د خپل جګړې لپاره او د طالبان دراتک لپاره نیوي. دا د طالبانو برلاسینه د خپل د داعش یو تاکتیک دی، نوې تاکتیک دی چې افغانستان کې دینه ګټه پورته کوي.
bale ډیره مننه شینوار صاحب. اعظمي صاحب په دې اړه تاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست له شاغلي شینواري سره، او که فکر کوئ چې د دې لپاره چې د داعش اکثره غړي په خپل پخوانی طالبان دی او دوی یو بل سره ښه پیژني، دوی نسبت د پخوانی حکومت د امنیتي ادارو په نسبت داعش اسانه کشفولی شي؟
خلاص کوم جګړه روانه کړې ده په دې کې سوي چې د جنیا سلیپ د داعش خارجي غړي بل خصوص لمنځه وړي، مګر هغه سره ډېر سیاسي برخورد شوی دی. یو ګورې کوم معلومات چې زه لرم د کابل نه، هغه دا چې دی د کشمیري په نوم باندې چې کوم د داعش د مسول د هند او د کشمیر د لپاره دا هغه وږي، او ما معلومات دا و چې دا کار دي د پاره اوفیس تر څو د هند څخه یې مایه ترلاسه کړي. ځنی د کې ما مخکې مول چې سیده دا عملیات درستی، مګر بیا هم د داعش پورې تړلې افغان جنگیالي چې د حقانی شبکې لور پورې چارواکي پاتې سوي دي، هغه وسم فعالیت کوي په ځل شکل کوي، او بیا هم خارجي جنگیالي چې مثلا یو غران د تروسه دغه پرانی باندې هیڅ نه فعالیت نه دی څو. نو طالبان کچيري واقعا د اوشتلې چې داعش دی واقعا د مینځ ولر شي، دا زه فکر کوم ډېر ستونزمن نه و چې داعش د مزيات کوي نه دی اصلي داعش، مګر زه فکر کوم دی سیاسي به خلو سره کې فقط واړي چې دلته امریکا ته وشي چې موږ خپل تعهد ته ژمن پاتې کیږو او کوم ژمنه چې موږ کړی دا عملي کوو د داعش پر خلاف باندې. امریکا فکر کوم ډېر هدف پر طالبانو باندې په دا برخه کې باور کوي، چې د دې پخوانی استازي او ځینی غړي د امریکا دولت وایي چې طالب د داعش پر وړاندې باندې واقعي جګړه کوي او داعش کنټرولولای شي مارولای شي، مګر د داعش ډیرو چوزلي فکر کوم دا رساوي دی ماته لا رساوي دی به سره غلې دی بیا د دې څونه ایل چې کوي عملیات کوي. ماته یو چارډر جالب وې ول متکی پاورز باندې چې کله په مجلس کې ول چې داعش په افغانستان کې وجود نه لري، داعش ختم دی په هغه ورځ په سهار د وزارت خارجه مخته د پلان کارونو باندې عمل وکړ. نو زه فکر کوم طالب د داعش پر خلاف باندې کوم جګړه کوي دا اخینه ده، دا دروغی ده په وضاحت باندې دا ویل شم چې د داعش څخه ناکلم د جنو د یو برخه د داعش څخه غواړي چې د خپل هدف لپاره
په سیمه په وانسان کې د دې خبرې سره ډېر مننه. سلامات شینوار صاحب، له د شاغلي اعظمي له د سرګندونو سره سره چې دوی د طالب د داعش خلاف د طالبانو په مبارزه باندې ډېر باور من نه دي. ځینې خلک شکایت لري وایي هر ځای چې طالبان عملیات کوي ډېر بیرحمانه عملیات کوي، یعنی دې ته نه ګوري چې شاوخوا کورونه دی او ملکیان پکې وسی او بس بمونه وای ور غرزوی او کور کاملا نړوی. ستاسو د جمهوریت حکومت په زمان کې هم په دې شکل سره دی کله چې به کوم کور باندې شک راغی په دې شکل سره به عملیات کېدل کوم بل شکل، یا څه ډول باید عملیات وشي که چیرته د داعش غړي په یو کور کې یو ځای کې په مسکونی سیمه کې میشوي وي؟
تاسو ګورئ څاروان صاحب، لومړی خو د جمهوریت او د طالبانو اوسنۍ حاکمیت له هیڅ لحاظه د پرتلی وړ نه ده. کوم تاسو جمهوریت د طالبانو سره پرتل کوونو دا به ډیره لویه بې انصافي پدې چې د جمهوریت موږ نه وایو چې جمهوریت کې ناخوالې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې ستونزې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې
د عملیاتو د څرنګوالي په ارتباط په دې برخه کې
مقصده چې کله چې یو تخصصي او مسلکي جوزتام پوزی عملیات کې نسبت اغه جوزتام نه یاد اغه ډلې نه چې اغه یو تروریستي ډلې دا یو لوی توپیر لري. تاسو ګورئ دوی ټوی ټول عملیاتونه عین نامغه د تروریستي عملیاتو په ډول باندې دوی داسې کوم مسلکي ځانګړي عملیات چې د تروریست په مقابل کې وشي کولای دانشي کولای. بل ټکی دا دی چې د طالبانو وسنۍ وضعیت کې دوی یو قوي استخباراتي بنسټ ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د تروریزم سره په مقابلې کې چې د هغه تروریستي شبکې چې طالبان خپل دشمن بولي لکه داعش، داغو پاک لبانې داغو د عملیاتو پاک لباندي او داغو د کړنو پاک لباندي باید کره معلومات ولري چې د اماغه معلومات بنسټ باندې بیا دو تدابیر اتخاذ کی، یعنی د غواخونو په مقابل کې کوم غواخونه چې دوی ته متوجي کیږي دا غیب مقابل کې تدابیر اتخاذ کی. دویم ټکی دا دی چې یو معلومات دی بل عملیات دی. په معلوماتو کې باید دا دوه تجربه شوي چې په یو کور کې د داعش یا کوم بل تروریستي ډلې افراد او اشخاص ځای په ځای دي، څو کسان دي، په کومو وسلو باندې سنبال دي او کوم ډول ټریننګونه دوی لري دي. بل مقابل اماغه سی یو قوت ورته جوړ شي او چې باغو باندې عملیات
سلامت اوسه. شاغله شینوار هم دومره وخت مو درلود، لتاسی هم مننه له شاغله حکمت الله اعظمی څخه هم ډیره مننه چې په